Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د معمول په څیر په دوو سهارنه یو خبری مجلو پیلو چې هر یو ډیر ش دقیقې ده. په لومړی خبری مجله کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیز غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. په دې اړه مو له کارپوهانو سره هم خبرې کړې دي. نن د شنبه ده، د مرغومي جدې 28 د جنوري میاشتې 18. آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. له خبرونو یې پیلو. افغان ولسمشر نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. ولسمشر ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر مځکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغه څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی دوی ورځې مخکې وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دې غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate and we have an opportunity
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي تر څو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډیر په خواله ویلی وو چې غواړو دغه سي وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې زیمبابوې ته د 216 منډو هدف ورکړ. خو په نونسم اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 104 منډې کړې وې. محمد شهزاد محمدی چې په وشپېتو بالونی یې 103 منډې وکړې او تر پایه ونس وزید، د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل سو. د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیراغا همکار له شارجې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د کرکټ د بریا په خوشي کې هوایي ډزې ونه کړي.
د کرکټ مینوال نه دا هیله ده چې تعالی د نوډه شي د خلکو خوشحالي م په غم بدلوي. دغه هوایی فایرنګ یا ډز نه چې دا ډډه وکړي، ځکه چې هغه چاته معلومات کیږي چې په چا دا غم راځي.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړۍ شل اوره مسابقه هم د 15 منډو په توپیر وګټله. ولسمشر ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش ایمو خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کا ولسره په ګډ او دوام ورکړي او بمباري ته به دوام ورکړي.
ولسمشر په داسل کې ننګرهار ته سفر کوي چې په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر مځکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولی عهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یو برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. تر دې مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم پاکستان ته سفر کړی وو. د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر یو اتیا ته ورسید چې لږ تر لږه د 50 تنه ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی وایي د النصره جبهې درويشت جنگیالي او د سوریې د رژیم شپږ نور مخالفان هغه وخت وژل سول چې د روسي هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول 350 نور کسان هم وژل سوي دي. په وژل سو ولسي خلکو کې لږ تر لږه 2 ښځې او 1 کوچنی هم شامل دی. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 2 مشکوک غړي وژلي دي. د دغه ګوند شاوخوا 12 کسان د هیواد په ختیځ کې په وان ولایت کې وژل سوي او د عراق اردو اعلان وکړ چې 40 کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل سوي دي. چارواکو ویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړمه ورځ په کوردمیشتي ښار دیار بکر کې وژل سوي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه یوه چټې منفی 12، آسمان یې وریځ د اورښت احتمال شته. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 چټې منفی 8، آسمان به وریځ وي د اورښت احتمال شته. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9 چټې منفی 4، آسمان یې وریځ د اورښت احتمال شته. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 چې 4، آسمان ځای ځای وریځ. په هرات کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8 چې منفی 2. په جلال آباد کې هم آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 14 چې 8. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 11 چې 3. په غزنی کې به آسمان وریځ وي د اورښت احتمال شته د تودوخې لوړه درجه 8 چې منفی 4. او په ګردیز کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 3 چې منفی 2 درجه اټکل شوی دی.
نجیب زمان د هوا له حاله خبر کړو. د خبری مجلې پر اپرونی کوي چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. یو کارپو
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شامل دي سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
جمهوری ریاست وی د اسلام آباد د نننۍ غونډې په تړاو د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څارل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ټلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایموږ خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ. د ژوند پرنګونو کې د وی خوارې شزي له دردونو خبري جو. تر اونیو بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. نور مسایل هم څیړو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبان استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست ویل دی غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل اتساري. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د وی تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وای په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کانفرنس چنان برمیایي چې باید
د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هله بخونکې وي. دغه غونډې هله تازه کړې دي، خو خایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو وڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه سې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړیدونکې نننۍ څلور اړخیزه غونډه د دې پروسې لپاره مهم ارزوي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې څلور اړخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د خو نتیجو هیله تلي لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پرېکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې ځنډیدلې پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تېر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و، چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرو تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د خو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپو طاهر خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېدو. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سره هم دي او طالبانو سره هم داغي مازی کې داغي اړیکې پاتې شوې دي، داغي غونډې هم شوې دي.
په اسلام آباد کې دغه سر ورخیز غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی او ویل کیږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سر ورخیز غونډه کې ګډون نه لري.
په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې به داسې چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې به د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول اڅارل کیږي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله من دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. د جمهوری ریاست مرستیال وایان ظفر هاشمی وایي د اسلام آباد په غونډه کې د سولې لپاره تګلاره ټاکل کیږي او په دې خبرې کیږي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان، چین او امریکا رول باید څه وي. ښاغلی هاشمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نړیوالو متحدینو هم د افغان حکومت له دې طرح ملاتړ کړی چې لمخې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې څرل کیږي.
پخوا زموږ لویه ستونزه دا وه چې ژمنې به کېدلې خو عملي کېدې نه. اوس د تثبیت میکانیزم چې جوړیږي له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. که پاکستان وایي چې موږ دغه کار کوو، داسې میکانیزم به موجود وي چې یو درېیم هیواد دغه همکاري تثبیت کړي او همدې زموږ هیلې زیاتې کړي.
د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو معینان او د افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. په ورته وخت کې یوې بلې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له اسلام آباده به وغوښتل شي چې کم تر کمه څلور ډلې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرچینې وویل چې تر حمل میاشتې پورې به پاکستان ته مهلت ورکول شي چې د ملا اختر محمد منصور، ملا محمد رسول او عبدالقیوم ذاکر ډلې او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي. افغان حکومت وایي که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي، د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په همغږۍ به یې په وړاندې عملیات کیږي. بل لور ته د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علام مزدیار وایي چې د پاکستانی طالبانو په اشاره په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه تیزه شوې او افغان حکومت باید دې مسئلې ته جدي پام وکړي.
د پاکستانی طالبانو یو پلاوی راغلی د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې له طالبانو سره کتلي. دوی غواړي جګړه نور هم توده کړي، د دوی ترمنځ همغږي رامنځته کړي. دې خطر ته باید دولت متوجه وي.
اوس به معلومه شي چې رښتیا هم تر حمل میاشتې پورې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې طرح کومې نتیجې ته رسیږي او که بیا هم د سولې خبرې لکه د پخوا په څیر بې نتیجې پای ته رسیږي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. ولسمشر ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر مځکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر یو اتیا ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه ملکیان دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلي دي. اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلي چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورځپاڼه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیزې غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورځپاڼې په حواله دغه ډله له 15 کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې خپلې حملې شدیدې کړي دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز ورځپاڼې هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمي ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره په دې پروسه کې د ښځو ګډون ضروري دی. ورځپاڼې د لیکنې په دوام د اسلمي له قوله لیکلي افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې دی هندو بیا څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې دي. دی هندو ورځپاڼې لیکي افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو زیات کسان په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیات مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داعش ډله د هیواد په خاوره کې ځای نه لري او مرګ یې غواړي. نوموړي پرون ننګرهار ته د سفر پر مهال امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو پکې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش اموک خاوری که زای نلری مرگ وارو امستانک زای سب امت مر سب پا دی برخی که دیر کارو نکریدی زور نمانه نکو اما اوس پا تینگ لاس وزیری سب عملیاتو نده ترتیب که ولستر پا گد او دوام ورکی او بمباری تا با دوام ورکی.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاصې کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم، لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله. که توانې نه لرې جنرال د افغانستان جکسماته ووایه چې نیسم کوی.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی رالیږي او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچې مقرر سوي تشخیص سي او لرې سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا سو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته اړولې او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې په ادارو کې به د سره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والیانو هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیه قومندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې د دې د ګرفتارۍ امر واخله. نو دا نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. ان شاء الله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي.
په دې هیله چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي، لکه والی د ننګرهار، د امنیت قومندان، د اردو قومندان، دوی باید دغه ولسمشر همدغه هدایت دي، د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي. نه نور دوی څه غواړي، یعنی دوی ته پکار ده چې نور د ولسمشر هر خبره، یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکې له غصب سره اړیکه باندې کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي
کتونکي وایي که چیرې ولسمشر ولسونو سره کړې ژمنې عملي کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري، دویمه شل اوریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د یو ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه وپوښتل چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورساوه.
شل اوریزه سیالیو کې واقعاً افغانستان د دې ځل ډېر ښه وځلېدی. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نه هم مقام کې پاتې شو تر 2018 کال پورې، او کچېرته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې چې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندوستان، هلته هم یو دوه فل ممبر ته ماته ورکو، او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو، یعنې د اتم مقام باخو. او په 500 اوریزه سیالیو کې هم تر 2018 کال پورې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو. په دې کې کته چې وګورو، یو غټه خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمنانو کې ټی 20 کې اتم مقام د فار شهزاد محمدی چې د دنیا په خطه غټه ټاپ بیټسمنان رااله فاغو کړاله.
راتلونکي نور لوبیم چا سره دی او کله بوي؟
راتلونکي لوبیم بنگلاديش سره دی، او شای جام ته به ان شاء الله کوالیفای راوند دی، او دا غل د شای جام وروسته به بیا خیر سره هندستان ته د مارچ فاطمه او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک وکړو.
په لوبه کې په روستي او برخو کې نوې لوبغاړي داخل سول دي افغانستان ټیم ته، لدینه د تاسو هدف څو؟ یو خو راشد خان او څنګه په دې وروستي لوبه کې هم یو بل لوبغاړي هم هغه داخل سو، هغه هم خو وزلید، یعنی تاسو غواړئ چې نور نوې لوبغاړي داخل کړئ ټیم ته څنګه؟
بالکل، د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي هم دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې نو ځوانان ته چانس ورکړو، او خصوصا په دا روانو لوبو کې تاسو ولیدل چې نوې ځوانان څومره ښه درېدلې، اما موږ هغه پخواني لوبغاړي په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوګار دې ما کوشش وکړو چې څنګه کولای شي چې هغه ځوانان ته چې ښه استعداد ښودلی دی هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې ځای زیات ونډه وکړي.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي و چې له شارجې له آزادی رادیو سره خبري کولې. افغانستان پرون زیمبابوی ته په دویم شل اوره نړیوال مسابقه کې هم ماتي ورکړه.
عبدالواسی ارمانی لولوګره په خپل پیغام کې لیکلی، خدای دې وکړي چې په اسلام آباد کې نننې غونډه د سولې د راتللو پیلامه شي. پاکستان خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم غوړي وعده ورکړې وي، خو هغه وعده عملی نشوي. لطف الله زابل لیکلی، د افغانانو غوښتنه کوم چې د سولې لپاره دعا وکړي، زکډیر ورته تګي. شاولی هلمندوال له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي هغو ولایتونو او ولسوالیو ته افغان قواوی ولیږي چې هلته وسلوال حضور لري، څو دغه وسلوال له ماتې سره مخامخ شي. محمد عارف هاشمی لیکلی، د لوګر په زیاتو دولتي ادارو کې رشوت اخیستل کیږي، هیله ده دولت د دغه ستونزې مخه ونیسي. محمد اسلم له خوست نه لیکلی، افغانستان تیره شپه د زیمبابوې په وړاندې ښایسته لوبه وکړه. داود بادزی له کندهارا ټول افغانانو ته د کرکټ ملي ټیم د تیر شپې د بریا له کبله مبارکي ورکړې ده. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکنوی ولسوالۍ څخه په خپل استولي پیغام کې د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د نورو بریاو هیله کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجه پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه وبلله. دغه کمیسیون مسولین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سوي وو ویل چې په هیواد کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په هیواد کې د بچبازی پدیدې او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ایز مشر شمس الله احمدزی چې د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقوقو وضعیت ته خاص پام وکړي.
تاوتریخوالی ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي. د ښځو ماشومانو وژل او ورباندې له تجاوز څخه نیولې، بیا د ماشومانو قاچاق او له دوی څخه په جګړه کې استفاده کول، او همدارنګه باید ووایم چې په 2015 کال کې د دولت پلوو او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4216 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختې وه، چې دا له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس دا مهال د هیواد په زندانونو کې 28000 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه، او له حکومت یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پولیس ملی
پولیسو یو مهمه دنده دا ده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجې ستونزه حل شوې ده، او بل دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسیون د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسیون په هیواد کې روانه نامنې د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداري ورکوي. که یاد موضوع جدي ونه نیول سي، په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ژوند رنګونه
کونډه ښځه زمن مې مړه دي، د نوکۍ په هوایي دي. زه راغلی یم د ورور په کال ناست دی، کتغ نه لرم، بوړه نه لرم، داسې یخ مې کېږي چې هغه جراب یم نشته چې په خویې کې مې آی په کوم څنګه چلو.
میړه دې څه وخت مړ شوی ده؟
مېړه مې پسرلی مړ شو.
پسرلی؟ بیا څوک نه و چې سره اوسې ځکه دلته راغلی؟
هو، زه هلته هېڅوک نه و، د ورور کال ته مې راغلم، ورور مې راوست.
اوس د ورور کال کې دې څوک څوک دي؟
دي نو ټیټي پټي ورورونه مې دي، ورونه مې دي.
ښه، څنګه ده دلته؟ بیا ژوند ښه ده؟
ولا اوس خو ښه ده. نو
قدر عزت دې کوي؟
ولې نه کوي.
خپل کور دې څه که هغه کالي شیان
هغه مې خپلې لور ته تحویل کړم. لور مې واده کړې، هفته وچې چې هلته مې تحویل کړي دي.
ته خپله یوازې راغلې؟
یوازې کاسه بدنګه راغلې.
یواز د خپل دی غاړي کالی دی راوړ
نه کر کالی مراوړي مور می ته یو دندار کر می را بسر
خو دې چې مې زوندای وزوند دي څنګه وخو
خو نو خپل چار واره کړه خصمه چراول
زمند دي څنګه مرسوله
زمان خدا را نه وخت واخور واره واره څه
کوي یخ کې مرسول
هو
کدي کور دی کارو پخته نه درنه وکم چې شاید دې زری دی کور په کارو کې
هچا مې نه دي دخور خدا ته څه بده
دخور دې دخور
ډوډۍ په خول څنګه
تابې نه پخ کړې
په تابې خو پوسې دې په خول کړې سره تیرول
مدا مې سره تیر وهل را باندې خو دې کړه باندې نه
چا وهلې
نه مې وهلم کان
وای سمې په خګه بیا دې زدا کړه کنه
خو بیا مې لګر زک
اوس له ستار فروخ سره ووسی
آقای سال شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 ماه جدی سال 1394 شمسی برابر است به 11 ماه جنوری سال 2016 میلادی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه میشنوید که اسلام آباد امروز میزبان نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین است. برخی روزنامه های بین المللی هم در مطالبشان در مورد افغانستان روی همین نشست تمرکز کردند. در ادامه برنامه نگاهی به این روزنامه ها می اندازیم و صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی می‌شنوید. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان روی مبارزه جدی با داعش تاکید کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره زیمبابوه را شکست داد و لوی دریسیز پاکستان اطمینان داده است که هر نوع تهدید بر تمامیت ارضی عربستان سعودی منتج به عکس العمل جدی اسلام آباد خواهد شد. تفصیل اخبار. اسلام آباد امروز میزبان یک نشست 4 جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان است. در این جلسه نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین اشتراک میکنند. مقامات حکومت افغانستان میگویند هدف این نشست 4 جانبه ایجاد یک نقشه را برای مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تازگی در واشنگتن گفت که برای حمایت از روند صلح افغانستان در این اجلاس اشتراک میکنند.
ما پلان داریم که در این نشست اشتراک کنیم. این یک فرصتی خواهد بود تا مشارکت خود را با افغانستان، پاکستان و چین در حمایت از پروسه مصالحه به رهبری و مالکیت افغانها بیشتر بسازیم. برگزاری این نشست پیگیری خوب و مهم بحث‌های کنفرانس قلب آسیا است که در مورد آن ماه گذشته صحبت کردیم.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ریاست هیئت افغان را در این نشست به عهده دارد. اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه افغانستان به نمایندگی از کشورش در آن اشتراک میکند. رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام‌های دولتی و نهادهای مختلف پیروزی دیروز تیم ملی کرکت این کشور را مبارکباد گفتند. تیم ملی کرکت افغانستان به روز یک شنبه در دومین بازی بین‌المللی 20 اوره در شهر شارجه امارات متحده عرب زیمبابوه را با تفاوت 81-2 شکست داد. مسابقه را نخست افغانستان آغاز کرد و با از دست دادن 6 بازیکنش برای زیمبابوه 216-2 هدف تعیین کرد. اما تمام بازیکنان زیمبابوه در اوور 19 در حالی از بازی خارج شدند که صرف 134-2 انجام داده بودند. محمد شهزاد در 67 بال 118-2 انجام داد و تا آخر از مسابقه خارج نشد و به این ترتیب پیروزی افغانستان را یقینی ساخت و بازیکن برتر شناخته شد. شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت افغانستان از شارجه در صحبت با رادیو آزادی از افغانها خواست که برای استقبال از پیروزی تیم ملی کرکت دست به فیرهای شادیانه نزنند. رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه جدی با داعش در این کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی دیروز در جریان بازدید از ولایت ننگرهار به باشنده های ولایات شرقی اطمینان داد که حکومت در راستای تامین امنیت این ولایات توجه لازم میکند.
داعش امو خاوري کې ځای نه لري مرګ واړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب ک ول سره په ګډ او دوام ورکي او بمباری ته به دوام ورکي.
رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه در حال به ولایت ننگرهار رفت و در آنجا از مبارزه جدی با داعش سخن زد که به اساس گزارش ها داعش در برخی از ولسوالی های این ولایت حضور گسترده دارد. ادامه خبرها. لوی دریستیز پاکستان اطمینان داده است که هر نوع تهدید بر تمامیت ارضی عربستان سعودی منتج به عکس العمل جدی اسلام آباد خواهد شد. جنرال راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان این مسئله را دیروز به شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی و معاون ولیعهد این کشور ابراز کرد. وزیر دفاع عربستان سعودی دیروز از پاکستان بازدید کرد. لوی دریستیز پاکستان گفت هر تهدید به تمامیت ارضی عربستان سعودی پاسخ جدی را از سوی پاکستان در بر خواهد داشت. دیدار وزیر دفاع عربستان سعودی بخشی از تلاش‌های حکومت سعودی برای جلب حمایت پاکستان در حالی است که ریاض درگیر یک جنجال دیپلماتیک با تهران شده است. نیروهای امنیتی ترکیه 32 عضو مظنون PKK یا حزب کارگران کردستان را در جریان اخیر هفته گذشته کشتند. بیش از 10 تن از تندروان گروه PKK که فعالیت آن در ترکیه منع است در ولایت شرقی وان کشته شدند. اردوی ترکیه از کشته شدن 20 تندرو دیگر به روز شنبه در جنوب شرقی این کشور در نزدیکی سرحد با عراق خبر داده است. و گزارش ها می رسانند که شمار قربانیان حملات هوایی روسیه در شمال سوریه به 81 نفر رسیده و از این میان حداقل 52 تن آنها افراد ملکیان. نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است می گوید 23 جنگجوی جبهه النصره و 6 شورشی دیگر در اثر حملات تیاره های روسیه بر یک ساختمان در نزدیک یک بازار مشهور در ولایت شمال غربی ادلیب کشته شدند. جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه می باشد از این ساختمان استفاده می کند و محکمه دینی و زندان این جبهه هم در همین ساختمان موقعیت دارد. 52 تن دیگر به شمول افراد ملکی و زندانیان هم کشته شدند. در میان آنها حداقل یک طفل و دو زن نیز شاملند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان ابری، بلند این درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. غزنی آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. بامیان آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 11. و فیض‌آباد آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزه پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو زدی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. اجلاس چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین امروز در اسلام آباد برگزار می شود.
اشتراک امریکا و چین یک نوآوری در طرز گفتگو هست، اما با آن هم وقت است که در موردش ابراز نظر قطعی شود.
یکی از کارشناسان افغان بود. رئیس جمهور افغانستان در بازدید از ولایت ننگرهار روی مبارزه جدی با داعش تاکید کرد.
داعش امو خاوری که زای نلری مرگ وارو.
در ادامه برنامه مطالب برخی روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. پلیس کابل میگوید که در جریان حدود 3 هفته اخیر صدها تن را به اتهام جرایم جنایی در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. در رنگ های زندگی یک پیرزن فقیر خیمنشین در کابل از زندگیش قسم می کند.
مینان نیست و چوب نداریم، زیر خیمه است. یک ریز سفید از دست و زوری سفید چی شود دستکایش می لرزه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین امروز در اسلام آباد گرده هم میآیند و روی ایجاد یک نقشه را برای مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان صحبت میکنند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است امیدواری ها از این نشست به این سبب موجود است که آمریکا و چین بر اساس یک میکانیزم روی عملی شدن تعهدات پاکستان نظارت میکند. زرغونه منگل گزارش میدهد.
نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین امروز در اسلام آباد به هدف اثرگیری روند صلح و ایجاد یک نقشه راه برای مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان دایر می شود. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان حکمت خلیل کرزی ریاست هیئت افغان را در این نشست به عهده دارد و ریاست جانب پاکستانی را احزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان عهده دار است. نمایندگان طالبان در این نشست 4 جانبه شرکت ندارند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است به این دلیل امیدوار نتایج این نشستند که ایالات متحده و چین بر اساس یک مکانیزم روی عملی شدن تعهدات پاکستان برای تقویت امنیت در افغانستان نظارت می کنند. ولی شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که هنوز وقت است در مورد نتایج این نشست ابراز نظر کرد و زیاد امیدوار بود. عبدالباری عارض، یک کارشناس امور سیاسی افغان، میگوید حضور امریکا و چین در این نشست 4 جانبه میتواند مؤثر باشد، ولی هنوز قبل از وقت است امیدواری های از این نشست داشت.
از مقدمات کنفرانس چنان برمی‌آید که باید امیدوار کننده باشد. این کنفرانس امیدها را تازه کرده، اما متوجه باید بود که نتایج آن باید به دقت بررسی شود که چه نتایج را برمیاره. شکی نیست که اشتراک امریکا و چین یک نوآوری در طرز گفتگو هست و شاید تضمین های هم در قبال داشته باشد، اما با آن هم وقت است که در موردش ابراز نظر قطعی شود.
نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به هدف صلح افغانستان در اسلام آباد در حال دایر شده است که طالبان به 2 گروه عمده، یکی بر رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر بر رهبری ملا رسول تقسیم شدند.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. شنیدید که اسلام آباد امروز میزبان نشسته 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید در این نشست چارچوب به میان خواهد آمد تا بر اساس آن چگونگی تطبیق تعهدات پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان نظارت شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این نشست یک استراتژی نیز برای گفتگوهای صلح مشخص خواهد شد. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در نشست اسلام آباد برای گفتگوهای صلح استراتژی مشخص تعیین خواهد شد و در مورد اینکه پاکستان، چین و آمریکا در این گفتگوها چه نقشی داشته باشند بحث می شود. آقای هاشمی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت متحدین بین‌المللی افغانستان از طرح حکومت این کشور مبنی بر نظارت از تعهدات پاکستان حمایت کرده اند.
مشکل کلان ما در گذشته می بوده که تعهدات سپرده می شده ولی در عملی شدنش کوتاهی می آمده. حالا این میکانیزم تثبیت که وجود داشته باشه این خودش برای ما کمک میکنه تا ما راهی را پیدا کنیم. پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک میکانیزم وجود داشته باشه که از جانب کشور سومی او تثبیت شده بتانه که این امیدواری را بر ما زیاد میسازه.
در این حال یک منبع معتبر گفته است که از اسلام آباد خواسته خواهد شد تا حداقل 4 گروه طالب مسلح را در گفتگوی صلح حاضر کند. این منبع گفته است که تا ماه حمل به پاکستان مهلت داده خواهد شد تا گروه های ملا اختر منصور، ملا محمد رسول و عبدالقیوم زاکر و همچنان شبکه حقانی را با گفتگوهای صلح آماده سازد. حکومت افغانستان میگوید اگر گروهی از طالبان به اشتراک در گفتگوهای صلح حاضر نشود، به هماهنگی پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا در برابر آنان عملیات صورت خواهد گرفت.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت‌های خبری رادیو آزادی پس از چاشت روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 عصر پخش می شوند. ساعت 7:45 از صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. اسلام آباد امروز میزبان یک نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان است. در این جلسه نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین اشتراک میکنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در جریان بازدید از ولایت ننگرهار بر مبارزه جدی با داعش تاکید کرد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز زیمبابوه را شکست داد. لوی دریستیز پاکستان جنرال راحیل شریف اطمینان داده است که هر نوع تهدید بر تمامیت ارضی عربستان سعودی منتج به عکس العمل جدی اسلام آباد خواهد شد. گزارش ها می رسانند که شمار قربانیان حملات هوایی روسیه در شمال سوریه به 81 تن رسیده و از این میان حداقل 52 تن آنها افراد ملکی هستند. و نیروهای امنیتی ترکیه 32 عضو مسنون پیکیکی یا حزب کارگران کردستان را در جریان اخیر هفته کشتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله خبری همکارم جعفر احمدی نگاهی دارد بر مطالب برخی از روزنامه‌های منطقه و غرب در باره افغانستان.
برگزاری نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان توجه روزنامه‌های منطقه و جهان را به خود جلب کرده است. این نشست امروز به اشتراک نماینده‌های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار می‌شود. روزنامه واشنگتن پست به نقل از شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته است که نماینده‌های چهار کشور در این نشست روی نقشه راه برای مذاکرات صلح بحث خواهند کرد. به نوشته روزنامه، در جریان مسافرت ماه گذشته جنرال راحیل شریف، لوی دریستیز پاکستان به کابل، روی برگزاری این نشست توافق صورت گرفت. روزنامه در ادامه نوشته است در گفتگوهای امروز طالبان شرکت ندارند. واشنگتن پست می نویسد این گروه از حدود 15 سال به این سو علیه حکومت افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار است می جنگد و اخیراً حملات خود را افزایش داده است. به نوشته روزنامه جنگ بر سر قدرت در میان گروه طالبان سؤال را به وجود آورده که اگر روند گفتگوهای صلح از سر گرفته شود کی به نمایندگی از شورشیان در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. روزنامه تمپا بی تایمز هم به این نشست توجه کرده و نوشته است گروه های جامعه مدنی افغانستان خواهان گفتگوی صلح فراگیر شدند. به نوشته روزنامه سونیا اسلمی یک عضو کمیته موسوم به گرداننده گفتگوهای مردم افغانستان پیرامون صلح نوشته که شرکت زنان در پروسه صلح برای موفقیت این روند ضروری است. روزنامه در ادامه به نقل از اسلمی می نویسد حکومت افغانستان باید این مسئله را در اولویت قرار بدهد. روزنامه دهندو چاپ هند با اشاره به برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد نوشته است این باور وجود دارد که پاکستان در میان گروه طالبان از نفوذ برخوردار است. به نوشته روزنامه در ماهای اخیر روابط میان کابل و اسلام آباد متشنج بوده است. روزنامه می نویسد افغانستان و پاکستان از دیر زمان به این سو یک دیگر را به پشتیبانی از طالبان و دیگر شورشیان که در امتداد سرحد دو کشور فعالیت می کنند متهم کرده است. روزنامه نوشته است بسیاری از افراد باور دارند که رهبران طالبان در شهرهای پاکستان به شمول کویته و پشاور در نزدیکی سرحد با افغانستان مستقرند. و روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان می نویسد در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان ریاست هیئت افغانی را به عهده خواهد داشت. به نوشته روزنامه مقام های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین روی یک نقشه راه برای مذاکرات صلح بحث خواهند کرد.
ساعت 7:50 از صبح به وقت کابل شد. مجله خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. رئیس جمهور افغانستان در دیدار از ولایت ننگرهار روی مبارزه جدی علیه داعش تاکید کرد. آقای غنی دیروز به ولایت ننگرهار رفت و به باشندگان این ولایت اطمینان داد که حکومت برای تامین امنیت ننگرهار تلاش بیشتر به خرج میدهد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان از مقام‌های محلی خواست اقدامات جدی را علیه غاصبین زمین در این ولایت روی دست بگیرند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور غنی در دیدار دیروزش از ننگرهار روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت تاکید نموده و به باشندگان این ولایت اطمینان داد که حکومت برای تامین امنیت تلاش جدی می کند. آقای غنی گفت وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی در بخش مبارزه علیه داعش در ننگرهار تلاش های زیاده را به خرج دادند.
داعش امو خاوری که زای نلری مرگ وارو امستانک زای سب امت مرسه پدی برخی که دیر کارو نکریدی زونه منه نکو اما اوس پتینگ لاس وزیری سب عملیاتونه ده ترتیب که ولست سر پگت او دوام ورکی او بمباری تا به دوام ورکی.
دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت ننگرهار و اطمینان دهی وی از تلاش های حکومت برای مبارزه علیه داعش در این ولایت در حال صورت گرفته است که از گسترش فعالیت های گروه دولت اسلامی در این اواخر در مناطق مختلف ننگرهار گزارش های زیاده منتشر شدند. آقای غنی در جلسه ای که در آن مقامات و بزرگان قومی زون مشرقی یعنی ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان حضور داشتند، از مقامات امنیتی خواست برنامه هایی را که برای تامین امنیت در این مناطق تهیه شدند عملی سازند. رئیس جمهور غنی همچنان در جریان سخنرانی دیروزش در ننگرهار از مقامات این ولایت خواهان اقدام جدی در بخش واپسگیری زمین های غصب شده گردیده و خطاب به یکی از مقامات امنیتی چنین گفت:
زد غصب تحمل نلرم، لست ده طول غاصبین ده کانال واخله، طول بنده لمحکمه نه امر ده اصحار واخله که توانه نلره جنرال ده افغانستان جکسماتو وه چه نیزم کروه.
این بیانات آقای غنی در حال ایراد شده است که گفته می شود زمین های زیاد در ولایت ننگرهار از سوی زورمندان محلی غصب شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
قماندانی امنیه کابل میگوید که در جریان حدود 3 هفته اخیر صدها تن را به اتهام جرایم جنایی در کابل و برخی از ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. این افراد و برخی اسناد و شواهدی که جرایم آنان را مشخص می سازد به روز یکشنبه در مقر قماندانی امنیه کابل به خبرنگاران نشان داده شد. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
قماندانی امنیه کابل در پیوند به اختطاف، سرقت، انتقال اسلحه، خرید مواد مخدر و جرایم اخلاقی 411 تن را در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. قماندان امنیه کابل این متهمین و برخی شواهد و اسناد را که نشان دهنده جرایم آنان است روز یک شنبه به خبرنگاران نشان داد. عبدالرحمن رحیمی در مورد چنین گفت:
در سه هفته که گذشت تعداد 411 نفر مظنونین در 183 واقعه جرمی گرفتار شده، 8 نفر اختطافچی، 28 نفر مظنون در 16 واقعه قتل، 73 نفر در 59 واقعه سرقت، 13 نفر مظنونین در واقعات قتل طریقی.
عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل افزود که در میانه بازداشت شدگان افرادی نیز شامل هستند که پلیس از دیر مدت در تلاش بازداشت آنان بوده است. این در حالی است که باشندهای کابل همواره از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت نموده و مشکلاتشان را نیز در مورد با پلیس در میان گذاشتند. مردم میگویند که این جرایم از مثالهای واضح است که پلیس با بازداشت عاملین آن موفق شده است، با آنکه به گفته آنان برخی از جرایم دیگر نیز وجود دارد که پلیس نتوانسته تاکنون آن را کشف و عاملین آن را بازداشت کند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که حاکمیت قانون و بلند بردن مهارت‌های کشفی پلیس میتواند سطح جرایم را کاهش دهد. فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو زودی چنین گفت:
قوانین خود تلونو د نظم ساتل لپاره رمالتکیږي. وقتی که
قوانین برای حفظ نظم جامعه ایجاد می شود، زمانی که قوانین مراعات نشود به همان اندازه سطح بی‌نظمی افزایش می یابد. اما اگر قانون به گونه دقیق تطبیق شود و مقامات امنیتی ما به موقع رسیدگی بتوانند، در آن صورت به نظر من ما شاهد کاهش چنین واقعات خواهیم بود.
اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید می کنند که فراهم سازی زمینه کار برای مردم به خصوص جوانان می تواند سبب کاهش جرایم جنایی شود. در این حال مسئولان امنیتی می گویند که برای جلوگیری از جرایم جنایی در شهر کابل و سایر ولایت افغانستان تلاش هایشان را بیشتر ساختند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
رنگ های
زندگی.
خاله جان نامتا میگی؟
نه.
مشکلتا بگو. چی مشکل؟
مشکلم دگم نان نیست، او چوب نداریم، زیر خیمه هستیم، ملای توبه چیز نیست که بخورن، ما سنه بیرو ما گشنه و تشنه. دین کوچه میریم یک قیق نان میگیریم، اونو را لاکود میکنیم، چیزه که نیست که بخوریم. این حال یک ری سفیر است، دست و زوری سفیر چی شد و دستکایش میلرزه. اگه میگمش برو کار کن، میگه نیمه نمیتانم، سینیش گرفته. خودم مریض است و مصابم خراب است، پیسی دوا نیست که برم دوا بگیرم.
خاله جان شما در کجا زندگی میکنین؟
این حال ما در خیمه گزارت میکنیم، نگه چطور کنیم؟ پار سال دو نفر طفل ما مرد دست خونک، چوب نیست، یک شاخ چوب می نیست که نال دیگر دار بدیم، کوره چه رقم بسوزانیم.
چرا در خیمه زندگی میکنین؟ قبلا در کجا زندگی میکدین؟
پیش یک خانمانی بود، وقتی که جنگ شد رفتیم پاکستان، 15-20 سال وجه تیر کردیم، پس ایجا آمدیم. نال نی زمین داریم نی ملک داریم، چطور کنیم دگه؟ نال نایلاج هستیم که زیر خیمه اینم تو گزارت کنیم دگه. با خدا زرستون شو میای، زرستون شونه بی بی لب جوی مردار، جای کلان نیست که گشت و ککا ماستی کنن بیشینن، نشت و ککا میرن در کوچا پسی نقی نقی نان که بیاش علاقوت و ماشه و بچی. از حکومت خما کمک ندیدیم، گوه هم یک داگان دانه اینمی چیزا که میای تو جارا، که یک چیزا که بنام خدا میفهمن که لب سرک هست اون مورو میتن دگه، خود حکومت خما را نداده کمک نشدن.
از این خیمه او خود تیر میشه، چطور میکنین زمستان؟
خیناله دگه کت تلپر باشه که جور کنیم، امورو چوبای لگ لگ باشه که رسه ای خانه ماره جور کنیم، که چیز نیست، پیسی خوردن نیست، پیسی نان نیست، چی بخریم؟ از او چی کنیم؟ تلپر علمی علا بای که 12 ساعت 1000 او که پیسه که ما او رو بخریم.
بچه جوانه داریم؟
بچه جوان دارم شکر، زن کردن اونه ایقی قاگک پیدا میکنم با موزنهای خود، جدا هستن، اون رشتگ دار هستن. با خدای نیزی کن نفسم بند شده بود در دست خونم، یک پتور چی کنه آدم، او رو ریسفید پرتورم، ما پرتم او رو دگه پرتم. الهی شکر یک دختره که ما بیوه سر ما افتیده سه چار تا اشتک خود اینال غم از او رو بخورم از خود بخورم.
این بخشی از سلسله رنگ‌های زندگی را همکارم شمیلا جاوید در کابل تهیه کرده بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
اسلام محمد از لوگر نوشته است پاکستان گروه های جنگجو را به چند دسته تقسیم کرده و اکنون می خواهد که یک گروه ضعیف را روی میز مذاکره حاضر کند و از کشورهای ناظر امتیاز بگیرد. کریم از غزنی نوشته است حکومت افغانستان باید در نشست اسلام آباد به پاکستان کدام امتیازی را که پاکستان مسئول سیاست دوگانه اش را به دست آورد قائل نشود. و عبدالحنان قادری از قندهار نوشته است پاکستان نمی خواهد که صلح در افغانستان برقرار شود و این مسئله کدام تازگی ندارد. تا زمانی که پاکستان در پروسه صلح افغانستان صادق نباشد این بحث ها نتیجه نخواهد داد.